ټاکل شوې چې د وینزویلا پر ځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشئی توکو د ترهګری او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته لیږدول شوې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداري ورکړې چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویا بیا به پرې کړي. ترامپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په څلور مخبره شو ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویا بیا پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویا بیا. ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین اړخې رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نشي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبرپاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لوری د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنه کړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوې مظاهرې اتمې ورځ ته وغځېدې. راپورونه او خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تېره شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خپاره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعې ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. اعتراضونه تېره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او برېټانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د مکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تېره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلې وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پاته دي او ژوند تریخ دی.
مشومان خو په واجی سړی یا سړی خیمه کې چې جنور بلولې شي مشومان په څه نه څه نازک کمی په دې خاطر د غسینه باغل خو خیر او تبا زکام او د غشن مشومان پیډیست.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابر کړي.
اقتصادي مشکلات د غژمه اوس په جریان کې د بې کارګر نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبري کړې او ویلي دي چې غونډې به دوام ولري.
دوه فدرېشنونو دا فیصله وکړه چې موږ ټیوزډي باندې نیکست میټینګ کوو په بارډر باندې بل مشافه
ترخم بارډر باندې.
او ټاکل شوی د وینزویلا پر ځول شوی مشر نن د نیویارک کې محکمې ته حاضر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونې د سر راپورته د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړیدو له کبله ستونزې ډیر شوې وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی دا کورنۍ چې کورونه د اگست یو درشمې په زلزله کې ویجاړ شوې وای چې ماشومان او په خو عمر لرونکي ډیر کسان یې په ناروغیو باندې اخته شوي دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلي چې په کونړ کې د حرارت درجه له صفر نه ښکته شوې او زلزله ځپلی په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونا یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 منټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه را نه وځي کورونا وران دي او کورونا زمونږ جوړ نه دي نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلې دوسر ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بیخي عادي شوي دي ورسره تبي دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنې په ورځ د جنوري په څلورمه یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 13 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده
و هم اوریدل چې سړې هوا په کونړ کې د زلزله ځپلو ستونزې زیاتې کړې او ژوند یې ورتریخ کړی دا یوازې زلزله ځپلې نه دي چې له ناچارۍ څخه سر ټکوي په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمی پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیات شوي او نور د ژوند لمړنۍ اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پایل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري څلورم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د غژمه اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات او روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي و چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانی کارکونکو ته چې و مریه له 15 پیته کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوی وو. دا چې دوی په دې خبرو اترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوی دي، څه مسایلو باندې بحث شوی، د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د لهمدې غونډې وروسته د پاکستان د سوداګرۍ خونې له مرستیال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیره مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب کمشال لیډو تم دا وسر چې د چا چا ګډونو کو سوک سوک پکیو د دوه خو او کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب د یونایټیډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی
اور کرم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی
افغانستان سائڈ نہ دراغوئی فیڈریشن چیری افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب حبیب اللہ عمر صاحب عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر کابل چیمبر صدر دے کندہار چیمبر صدر خوست چیمبر صدر اگئی سرا نن ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو ان شاء اللہ کہ اگئی خپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ ہوا اس تو زمین دا فیڈریشن پریزیڈنٹ خپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے کہ بھائی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تیر اگا دے نو خام خا دے سرا دا دوال ملکوں میں اگا اور کشیدگی سے کم ہو اگا کم شو مونگا خپل کی چین آستو اور دوال فیڈریشن نا دا فیصلہ کو چی مونگ ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافا دورخم بارڈر باندے
دورخم بارڈر باندے ٹک تو
اور چی کم کنٹینیٹر اور معلوم ہے ولاد کب شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیز کو اور دا بارڈر کو لاؤ اور دوال ملکوں نو فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد نارے سرا دا میٹنگ ختم
ٹک تو جی اور دا بارڈر دوڑا خجے کم کنٹینر مال ولاد آیا دوڑا بد نہ ہے پورس فیصلہ ہش دوڑا بپری خودی ش کر صرف یو سائیڈ
حکومت سره خبره کړی دی ان شاء الله غریب اجازت راولي او مونږ خپل حکومت سره خبره کړی مونږ هم اجازت راولو هر بارډر باندې بحث مذاکرات با کوو دا ان شاء الله چې کوم استقب دی تا غاډي به یو بلته اړیږي او کله چې کوم کا پاکستانی التا مریضان دی خلک دی ویزیټر التا تلی
سټوډنټان دی
واپس راشي
او جی سټوډنټس
دی سټوډنټان دی هغه راشي او باقی دې فرض کوم هغه افغانستان کسان دی هغه
ٹھیک تو سر د دین اولاد کوم ګورو په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پای مذاکرات شو هغه کامیاب نشو اوس کوم داسې اسباب چې دا دومره د چا خبره ور ویلې شو دا دون غټ خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو او شو او سرویس پرووایډرز او شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے چھو لوگ اختو چھو دا تجارت چھو کم شپک سو کال نہ دے دے روٹ بانے کی گی لگیا چھو آگا دے روان چھو دے طول روزگار مسئلہ دے اور روزگار چھو مسئلہ کم جائے کہ راشی مالتا بیا دیر سی زنا
رمائزی بلی ٹھیک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیا حکومتون لخوا کل پور جاری شی دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارج وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
چھو کل فائنڈنگ را لے مونگ با حکومتون دا پیش کو چھا غی جائنٹ ڈیکلریشن اوکی
ٹھیک تو پدی ٹیوزڈے بان سیم کانسٹی چ سلیکٹ ڈر مال بوڑ را وڑ یا خوا دے خوا کنا صرف ملاقات پٹنا
انشاءاللہ اتمن اتمن نہ ملاقات نہ کوشش ودا کو چ مون کو لو
ٹھیک تو جی ٹھیک
تو خوا اتمن دا کوشش وئی
د پاکستان د سوداګری خونی مرستيال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشئی توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالتونو ته د کوکاینو د قاچاق لتورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقيف خونه ته ولیکدول شول چې ترکلاکو امنیتی تدابیر لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداري ورکړې چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لوی بیا به پرې کړي. ترامپ له اټلانټیک سره په یو مرکه کې چې پروند جنوري په صدوره مخبره شو ویلي که د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لوی بیه پرې کړي ان له مادرو څخه هم لوی بیه. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخې رودریګز د وینزویلا د سرپرست ولسمشر په توګه لټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅکله غلامان نشي. بل لورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوي عملیاتو نوې جزئیات هم خپاره کړي. یو لوړپوړي امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوي. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغو چې په وینزویلا کې د واک خوندي مناسب او ځیرک انتقال ترسره کیږي دوی به د جنوبي امریکا د دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولری یا برېښنایی یا المریز برېښنا یو لوی پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی. خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیسو لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیخه زیات شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولای چې د کار او رزنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. د پداس حال کې د تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لک تر لګه 2 افغان کډوال نیولی او هغه مرکز ته انتقال کړی چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپل هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري باندې سي 2-3 ورځې په کم کې بدل کېم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغلته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوي چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوي وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوي کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیه د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 23مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې لیو سل 250 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی. د ترکیه د حکومت دی ادارې ویلي و چې دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوی ډیر کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 200,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو افغانانو وروسته د نیول شوي او پناهغښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل اکسپانه ویلي و چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکه له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمیر هیوادونو هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري او دونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پایشه بوته نږدې شوی او رسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې سره د 2000 کیلو واټ مریض برېښنا شبکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز کرنې شاوخوا کلیو ته برېښنا برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریز برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره به 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه خوده ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل ویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کې دي هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه و. نو د چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت هم ده کې چې تر 2 میگاواټ پورې المریز برېښنا برابر کې دا د ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډیر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري رو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسه مخبل هټي تفاعل کړی ده په میاشت کې امکان یو دی کوم برق توس نه وتلی. مخکې چې کوم برق په 300 افغانۍ باندې وو دا برق توس دی ورکوي په 28 افغانۍ باندې، کارخونه ته ورکوي په 28 افغانۍ باندې برق ورکوي. ټول مهمه خبره دا ده چې چاپیریال لپاره د برق فعالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد او غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم داده سه انتقالی لین کارونه هم مختبوز طول براورد و هر صورت لگل سوی دی کوشش دی که سه په 1415 کال کې انتقالی لین دی وارداتی برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کو.
یاد دیوی که هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زمانو مافز لا توراب د زده کړو ولایت د پښت د سیمې کېږدلم په 1940 تو کړي باندې یو څلور ختم کال کې، او زمونږ کورنۍ د مرزانو په نامه یادېدلې وې، یوې کورنۍ و نیکونو مې مشران یې ټول کونل ته غېد لیک لوس دا کړې، او تر هغه وروسته ده په مختلفو ولایتونو کې مو سیدلې مو چې تاسو مې د پلار دن لګمان روزګان ولایت په نګرار په دغه ولایتونو کې مې ځان کړی دی، خو ځم یې هلته وې.
د زده کړو په اړه راته وایست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بل ما د ډېر را وروسته، یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړنه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زم ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به، او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړې نو په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بله، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه، نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو، او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لمړني وختونه شو یعنی ولنی سنفونه یو ټولګي شو په وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې ملګیم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره با قاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شو څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا یو د دې زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل. نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیر نه خو دا سیف سمیم چې زمونږ د درونو ستاره د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شیر ودی کې چې بل چا ته وای نو طبعاً د داد په تمه د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نصر کې لیکل شروع کړه چې نصر ته اړتیا ډېره زیاته دا خبره په ما خمونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې په لوکل او رښتیا خبره خدای دا چې په هغه وخت کې زما لړنی کیسې خلکو ډیر زیاتې خوښې کړلې او په ډیر لږ وخت کې زه د لړنی کیسو د یو مجموعې خاون شوم چې نوم یې وګورکا چاپ شو دا د نورسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما په خپل هم د خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي. شاعري
خو درسي او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده د چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه م چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرک هم داسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې په خوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که زینو جړا چیرته ځي. او نوري په څه چیت له خپل امره کړ او مخ تور خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې لما پختې ته وایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خنخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وښي تیر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو چې رښتیا درته وایم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بل څه.
ډیر لا ډیر زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل متوخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لمړی کیسه وا او ک مخکله هغه مو هم نوري کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا پښتنو زو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدی د لړمې شوی و ټولګه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مو خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کې چاپ شوې نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډې کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایستو کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی واستغانو که سمیم صاحب ش هم دغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو او ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه په لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلې دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
باندې هو اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې شي دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالي کل کړي د بیلګې په توګه زمو په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره د چې زمو مهاجر او مجاهد مو ما د مجاهد او د ځینو کمانډانانو د دودو په برخه کې دغه کړي دي لاندې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لاندې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کمینادو د وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس شکل د مخې ته ورځي او دا تېر باسي پیسې پر هغه باندې لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي.
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیل جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اغوستل و. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباطونه نه شي کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغو باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه په کې بعضې کارېږي، موسیقي په کې د بیکګراوند کارېږي، بله اغېز نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل اخې د هغې جړا د هغې ادا دا په خپل د لیکون سل چند ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغه چې کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غونې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتاً د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي، زه په خپل د انداز ډایریکټور یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایریکټور خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایریکټور م په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري او یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې د خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف لپسې راغلی وو بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و. بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې وتې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شعر یې. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شوه نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نمیږي او بل د ونی مینا نو دا شین لګی دلته کار کوم بل بل یو مجموعه د لندن کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای په منی وکړي
نو شعر به څه دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چد تلخ کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موش نه عالم مسافر چرتا به خوند او د دیدن پتما بنا و مسافر چه نه مور بی نه خور وی مسافر په خو مارو سترګو به سو کې دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خړلې یارا مسافر قربان قربان دې او د زړو چمو نشما و مسافر کز خبر وای چې بل توندې مسافر ما بد یار سترګو ته ډېر کتلې ونه مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا مسافر
اوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبرې کوم او نسما خبر ورزنا مسافر پک مخاورې جانانا مسافر زمونږ مینس کې او تمر کنو کرخ دینا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر